نوري اس نوري میزبانه شمست.
جعفر احمدی تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د یوجک پوری قماندان له وروسته څرګندونو مو خبرو چې وای د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی. دغه راز اوري چې په پاکستان کې هم داعش خپل حضور پیاوړی کوي. د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیان له ډلې څخه څوار لسنه تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شول. افغان ځواکونو د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال و مشکوک تورستان وژلي دي. او د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي چې مسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. پښپړ خبرونه واورئ. په جلال آباد کې د پرونی برید د ټپیان له ډلې څخه څوار لسنه تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شول. تیر ورځ غرم مهال پنځو مشکوکو تورستانو د هند پر کنسلګری برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکی ووژل شو او نو نستنه نور د وی خزي او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویان اتولا خوګانی ازادي رادیو ته وویل
نولس ملکی وګړي چې یو مرمره او ماشوم هم پکې و ټپیان شي و چې څوار لسنه د لمرنی درملنې وروسته کورونا ته لیږدول شوي. 15 نوري په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند کنسلګری کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی او 15 سره بریدګر وشل شوي دي. افغان ځواکونو د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال و مشکوک تورستان وژلې دي. د 215م اتل قول اردو په وینا د عملیات په 13 ساعتونو کې شوې دي او په ترڅ کې افغان ځواکونو د مخالف وسلوالو یو سره چ موټر او یو موټر سایکل ویجاړ کړي او یو موټر سایکل هم سلامت نیولې دي. افغان ځواکونو آزاد رادیو ته پر استول شوی پیغام کې لیکلي چې د یو شمیر مهمات هم دوی نیولې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د باختري زمانو د لرغونو آثار یو برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وان هارون حکیمی آزادۍ رادیو ته وویل
د باختر گنجنې د 201 دیش قلم آثار نندارتون به د رواني اپریل د میاشتې پر 12مه د جاپان په توکیو موزیم کې د دوو میاشتو لپاره نندارې ته شوول کیږي.
د لرغونی آثار د دسمبر له 15 د فبروري تر 15 د جاپان په کیوشو موزیم کې نندارې ته وړاندې شول. د خغلی کمی په وینا د غدواړو نندارتون له درکه 250,000 امریکایي ډالر افغانستان ته د مالی په ډول ورکول کیږي او د نندارې 40% خالص اواید به هم افغانستان ته وسپارل شي. بلور ته د کورنۍ چا جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم 102 قلم او رک آثار د جاپان لپاره د یونسکو د نیک نیت سفیر ویکرو های مارا ټول کړی دي او د آثار په افغانستان ته تسلیم کړی. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي چې مسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. د خبري وورز روس سلاغې ورکول کیږي چې ناټو وړپوړي قومندان فیلیپ بریدلولوف د امریکا کانګرس ته خبرداري ورکړ چې روسیا په زیاتیدونکو ډول په شمالي قطب کې پوځي تاسیسات زیاتوي. روسیا په قطب کې خپل پوځي حضور په داسې حال کې پیوړی کوي چې په ټوله کې د دیسی مې د تودوخې زیاتوالي طبي زیرمو ته د لاسرسي او ترانسپورت په برخه کې نوې زمينې برابرې کړې دي. په دیسی مې کې روسیا د تور په نوم د مزایلو هغه سیستم ځای پر ځای کوي چې له الوتکې له نږدې واټنه د حملو یا د کروز توغندیو د شنډولو لپاره ځنګړي شوې دي. روسیې تیر کال په مارچ میاشت کې په شمالي قطب کې پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل چې په کې 8000 پوځي پرسونل الوتکو اوپتلونو برخه اخیستي. والله دغه تطبیقاتو څو ونه وروسته د شمالي اروپا 15 هیوادونو سویډن، ناروې، فنلند، ډنمارک او ایسلند د یوې ګډې لمې په خبرولو سره په دې ټینګار وکړ چې اروپا باید د روسیې د پوځي تهاجم د مخنیوي لپاره خپل پوځي همکاري زیات کړي. اردن وای د سوریه له پولیس سره نږدې د داعش د برید مخانی ولیده. د اردن د استخباراتو ادارې تیر ورځ ویل چې د اوربت په ښار کې د شپې پر مهال وطن وسلوال ووژل شول، او د استخبارات په وینا د وسلوالو غوښتل چې پر ملکی او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړي. د دې نښتې پر مهال یو امنیتي ساتونکی هم وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د اربت ښار د سوریه د سرحد په 40 کیلومترۍ کې پروت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړلیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ د رای د پیونګیانګ له لوري په تیرو دوو میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د ازمویلو په ځواب کې واچول شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي اسمانتا پاور وویل
That is why under this resolution cargo going into and
They waited the pre-click lamakhi haga cargo che shamali Korea ta warkol kigi ya tri bahar kigi haghi ta bada shak pastarga qatl kigi aw la hiwadun ghotl chwi che da maluna ka pahawa maka ya samandar ki taftish kri da der muhim iqdam de da amniyat shura tolo 1500 ghadiyo da pre-click tasweeb kar عراق له یو اروپאי کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصل د اوبو د بند رغونې او څارن لپاره تړون داستی کړ. د حکومت ویان سات الحدیثی وویل دا تړون 206 نوین میلیون ډالر ارزښت لري او د مارچ په 2مه له یو ایتالیایي کمپنۍ سره وشو. الحدیثی په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل چې کله به دا کمپنۍ کار پیلوي، خو دومره وویل چې ډیر ژر به کار شروع کړي. د عراق د غستر بند چې په 80 میلادي کلونو کې جوړ شوی د موصل له خاره بهر په هغه سیمه کې دی چې د داعش په لاس کې نه ده، او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې دا بند د نړېدو په حال کې دی. د اسپانیا مشهور هوټل غواړي چې په ایران کې د سمندر پر غاړه راتلونکو کال لومړی بهرانه هوټل پرانیسي. د ملیا پونوم د 50 ستوريو نړیوالو هوټلونو د سه شنبه پورې خبر ورکړ چې د کیسپین د سمندرګي پر غاړه به د 130 متر په لوړوالي هوټل ودان کړي. وروسته تر هغه چې په 1990 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، د بلومړی ځل به چې په دغه هیواد کې یو لوکس بهرانه هوټل پرانیستل کیږي. او رسې خبردا چې د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 50 وکټو مات ورکړه، او د آسیایي لوبو فائنل ته لار وکړه.
سپیکټیکولر وین فار مارشل بی ان هیز ټایګرز آوټستانډینګ افورت
بنگلاديش بای 5 وکټس.
د لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاګه کې د شیر بنگلاديش په لوبغاړي کې تر سره شو. د پاکستان ټیم په ټاکلو 16 اورونو کې یو 29 منډه جوړی کړې وې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړو په داسې حال کې ورسېدل چې لا 15 توپونه پاتې ول او 15 لوبغاړي سوځېدل ول. بنگلاديش په د یک شنبه پورت له هند سره پایلو پوکړي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
اجمل تورمان نمنه نچره افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول زده رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر په اندزه په هم اوریدلای شي. ورانه خبرونه کې اوري چې د امریکا یو جګپوړی پوځ چارواکي وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تیر کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی. له جرمني به ته کابل ته یو ستون شوی افغان د مهاجرت په اوږد لار کې د سختې یو کیسه کوي.
ام مسیر رو را که ما می رفتیم بسیار سختر و سختر شده می رفت. چی هم رفتیم بسیار پیاده روی ها بوده، جنگل خان بوده، با هر سه وسایل رفتیم.
په پاکستان کې داعش خپل حضور پیاوړی کوي. د ناتو یو لوړ پوړی قومندان ویلي چې روسیا او سوریه د کډوالو د کړکېچ څخه د لویدیس پر ضد یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په شمالي کوریا هم د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه سخت شول. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د ازل د قوالی موسیقي ځانګړتیاو او تاریخ ته کتنه کړې ده. د دې او ځینې نور مطالبو د اورېدو لپاره خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د د امریکا یو جګپړې په وځ چارواکي وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تیر کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید استن د امریکا د مرکزي قماندې عمومي قماندان د سه‌شنبه په ورځ د چهارشنبه په ورځ وبخې په کابل کې دا خبره هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. د هغه د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د مرکزي قماندې عمومي قماندان په دې باور دی چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فاصله یعنی اوړي څخه بریالي راووتل. جنرال لوید استن په کابل کې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو پر مهال چې جنرال جان نیکلسن ته وسپارل شو وویل شاوخوا 3,500 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره شي هڅه کوي. د دې امریکایي جنرال په باور تر دې دمه د امنیت په برخه کې پرمختګونه د افغانستان د ملکي او پوځي ډلو امریکایي او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو نتیجه ده او باید دا پرمختګونه خوندي شي. جنرال استن زیاته کړه نړیوالو وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت وسپاره له افغان چارواکو سره له نږدې همکاري پیل کړه او اړیکې خورا پیاوړې دي. دی پوځي امریکایي چارواکي بیا وویل هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د بنسټونو پیاوړي کول او له هغوی څخه حمایت دی. د جنرال استن په وینا نړیواله او افغان چارواکي اوس هڅه کوي چې د افغانستان، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو اړیکې پیاوړې شي او د شاغلي استن په وینا په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د مشید سپارلو په مراسمو کې تیر ورځ په کابل کې نوی عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن ژمنه وکړه چې د یاغیانو د لمنځوړلو لپاره ډیر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هیڅ کله به په افغانستان کې د ناتو قربانۍ هیرې
نشي.
موږ به کله هم دا هیر نه کړو چې ولې دلته راغلي یو او د دې ماموریت اهمیت به هم هیر نه کړو. په ناتو کې باید خپلو شریکانو ته ووایو چې دا د ناتو او امریکا ماموریت دی. خو د یو امریکایي جنرال په توګه په ناتو کې خپلو متحدانو ته ویلی شم چې د امریکا خلک به هیڅ کله دا هیر نه کړي چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه زموږ پر هیواد بریدونه وشول او تاسو زموږ مرستې ته راودانګل او په دې اوږدې جګړې کې زموږ تر څنګ ودرېدی. جنرال نیکلسن ته د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو په مراسمو کې د اجرایی رئیس عبدالله او سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د پخواني عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ستاینه افغان او امریکایي چارواکو وکړه. د امریکا د مرکزی قماندې عمومي قماندان په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي خو لا هم د سم پیاوړي توپ لپاره ډیر مرستو ته اړتیا لري. جنرال لوید استن په دې باور دی چې په افغانستان کې لا ډیر کارونه پاتې دي چې وخت اړتیا لري. خو د په وینا دا کارونه د دې جوګري چې پانګونه پرې وشي.
دغه راز نړیوال ورسپانو هم په کابل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت د قومندانۍ د بدلېدو په اړه یو لړ خبرونې خبرې کړې دي، یو لړ مطالبې چاپ کړې دي. سالم محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
د امریکا خبریدونکي ورسپانه واشنگتن ټایمز په خپل پرونی غړې کې یو راپور خبر کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د عمومي قومندان د بدلېدو په باب دی. په مطلب کې راغلی د امریکا پوځي جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو له مخکنی قومندان نه قومنده په یو لړ مراسمو کې واخیسته. اته 50 کلن نیکلسن د چهارشنبه په ورځ دغه قومنده له جنرال جان کیمبل نه واخیسته چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوال جنگي ماموریت د پای ته رسیدو مشري کوله او هغه وخت د کابل په وړاندې د طالبانو جنگ هم شدید شوی وو. نیکلسن په خپل وینا کې طالبانو ته وویل زه تاسو پیژنم چې افغانانو ته مو یوازې کړاو او رنز په برخه کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانه زیاتوي نیکلسن د 2018 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ درې وارې په افغانستان کې ماموریت پر مخ بیولی او د نظر واته سو امریکایانو په ګډون به د شاوخوا 15,000 بهرنیو پوځیانو قومانده پر غاړه لري. زیاتو رسپانو او خبرونو په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې پر پرونی حمله هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې وال ستریت ژورنال په دې اړه لیکلي دا حمله پروند د نګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند قونسلګری دروازې ته نږدې وسو چې ځان مرګي او وسلواله حمله پکې شامل و. وال ستریت ژورنال لیکي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو یو لړ حملې شوې دي. د ورسپانې په حواله په 2013 کال کې هم په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری حمله شوې وه. دغه راز په مزار شریف کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د هند پر بلې قونسلګری حمله شوې وه. دغه راز په 2014 میلادي کال کې په هرات کې د دغه هیواد پر قونسلګری یوه حمله ترسره شوې وه. هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا هم په جلال آباد کې د هندوستان پر قونسلګری پر حمله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سواروپو ویل چې په دې برید کې د قونسلګری کوم کارکوونکي ته زیان نه دی رسیدلی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي ننګرهار د داعش ډلې د پلویانو د ظهور مرکز ګڼل کیږي. دا ډله چې په سوریه او عراق کې پر ځینو سیمو کنټرول لري په وروستیو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی او وسلوال طالبان یې چیلنج کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخترېزو وسلوالو په جنوري میاشت کې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې د یوې وژونکې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان پر قونسلګری هغه حمله د افغانستان په یو ولایت کې د دې ډلې تر ټولو لویه حمله ګڼل شوې ده.
ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې په داوطلبانه توګه له جرمني څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي وایي چې د سولې هیلې د دې لامل شو چې دوی بیرته هیواد ته ستانه شي. یو سل 15 افغانان چې اتلس پکې ښځې وي تېره اونۍ بیرته هیواد ته ستانه شول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویل راستانه شوو سره به د تنظیم شویو پروګرامونو په ترڅ کې سمې مرستې وکړي. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
دیرش کلن عبدالغفور یو لهغه افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې په داوطلبانه توګه له جرمني څخه هیواد ته راستون شوی دی. د دې تیرې چهارشنبه په ورځ د 115 افغانانو په ډله کې د یوې ځانګړې الوتکې په ذریعه کابل ته راورسید. عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل اروپا ته د تک پر مهال ډیر کړهونه وګالل، خو کله چې اروپا ته ورسید ګڼ ځوانان یې ولیدل چې بے سرنوشت دي. د وویل همدغه ناخوال او ناهیل او تصمیم ونیو چې ژر تر ژره هیواد ته ستون شي.
ان مسیر روره که مومی رفتیم بسیار سخت
لا را سخت و موږ فکر کاوه چې په جرمنی کې به مو ژوند خشي. موږ په دې لا کله پلیتلی او کله په کیختو کې کله په ځنګلونو او کله مو په موټر کې لارې وهلې.
عبدالغفور وای په جرمنی کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت وو او په نور اروپایي هیوادونو کې ورسره له تبعیض ډک چلند کېده.
جوړ لباس رفته بودیم سی وخت نانم یک مسکو مربا
په یو جوړ جامو کې مشپې ورځې تیرولې. په درې وختو کې بلک مربا او لک کوچ را رسیدل. په یو کېم کې یو سلو شل یا یو سلو درش کسان په خیمو کې وسیدلو. د ژبې په کورس کې به د سوری خلکو په اونۍ کې 15 ورځې او افغانان به 2 ورځې درس وایي. د سوری خلکو ته په هر برخه کې لومړیتوب ورکول کېده.
عبدالغفور وای د سولې مذاکرات او هیلمند او هیواد ته د ستنېدو تکل وکړ.
فیصل جمهور پر آمده بودن جرمنی از افغانا
که جمهوریس ډیر هغه ځوانان چې له هیواد وتلي د سولې مذاکرات ته هیلمند کړي دي او جرمنی ته د خپل سفر پر مهال وه څولو چې هیواد ستانو شو د مسلې مونږ هیلمند کړي یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې هغوی چې هیواد ته راستنیږي دوه پروګرامونه ورته په پام کې نیول شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوي هم دي. د دې وزارت وایان علي افتخاري وویل چې د دې پروګرامونو له لارې حرفه‌ای کسانو سره وړیا مرسته کیږي او نورو ته د حرفه‌ای زده کړو په مرکزونو کې د شاملېدو زمینه برابرېږي.
هغوی چې لوړې زده کړې کړي په دولتي ادارو کې به جذب شي او بل پروګرام دا دی چې له مسلکي خلکو سره وړیا مرسته کیږي او غیر مسلکي کسان به د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې شامل شي. دولت هڅه کوي چې د ملي پروګرام په چوکاټ کې چې عملا پیل شوی د کلیو د پراختیا وزارت په پروژه کې کار ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې 150,000 پوستونه تش پراته او تر اوسه پرې هیڅوک مقرر شوی نه. ځوانان وای که په هیواد کې ورته د کار زمینې برابرې شي هیڅکله به هم خپل کور کلی او هیواد پرې نه ږدي. بلخوا د ایمل په نامه یو ځوان وای چې که په هیواد کې د بیکارۍ وضعیت په همدې توګه روان وي یو ځل بیا به د هیواد د پرېښودلو تکل وکړي.
چی خواهد شد وچی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است کبیر به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیواد پاکستان رو گوره چه مدامه کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن له دریو بجو تر پنځو بجو په دې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او د غراز د دولت وسلوال مخالفانو په وړاندې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر موضوعاتو خبرې کیږي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شي، خو په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز وړمه ورځ په واشنگټن کې وویل چې دی هیله کوي چې د سولې خبرې په راتلونکو لسو یا پنځلسو ورځو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه چې آیا دا خبرې شاته غورځېدلې دي، په دې اړه هڅه کوو چې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو نظر واخلو. خو اوس بیا هم په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په موضوع کې انتم کیږو. وروسته اورئ چې داعش چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ډېر فعال و، خو د دولت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې داعش ډله تر ډېره په دې ولایت کې په تېره اچین ولسوالۍ کې ځپل شوې. په دې وروستیو کې د پاکستان په یو شمېر لویو ښارونو کې هم د حضور د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره شوي. په تیره بیا د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې ویل کیږي چې د داعش ملاتړي د زیاتېدو په حال کې دي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د حضور د زیاتوالي په اړه به د افغان چارواکو اندېښنې درته خبرې کړو. د افغانستان د جنوب لویدیځ او مرکزي ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو لپاره حضور څخه اندېښنه لري. د زابل او غزنی ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې د دې وسلوالو شمېره تر سلګونو کسانو پورې رسي او ډېر هم له خپلو کورنیو سره یو ځای دې سیمو ته راغلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرني وګړي د حقاني طالبانو او داعش ټولو ترورستي ډلو په لیکو کې شته چې تر ډېره مالي امکانات هم د دوی په واسطه برابرېږي. تفصیل دې یوسف خان زدران پر راپور کوي.
په داس حال کې چې روان جمعي له پخوا مختلف تر ډیره په جنگونو کې تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځ او مرکزی ولایتونو یو شمیر چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنگونو تندېخمندي. د دغو ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې په دې وروستیو کې تر ډیره بهرني وګړي د دوی سیمو ته راغلي او خي وسلې لري. په دې لړ کې د زابل د ولایتي شورا منشي اسد الله کاکړ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغو ولایتو په وروستیو کې سلګونه بهرني جنگیالي راغلي او د لار راټولېدو په حال کې دي. هغه وایي چې سلګونه دا کسان له کورنیو سره په وسلو مجهز راغلي او د خلکو د جذب لپاره خې پیسې لري.
خارجي جنگالي چې دا راغلي دي تقریبا د فامیلی سره راغلي دي، د فکرزو په منطقه کې راغلي دي، چلته میشتي په د چوپان کې په برلغو کرلغو هغه په منطقې دي، ازاربوز په هغه منطقو کې سره میشتي دي. په خا کې افغان کې ټول خو هغه څه وخت مخکې جنگ سره وکي دوی مجهز دي، په هر وسله باندې مجهز دي او پیسې دي ور سره دي. دوی سره
ښاغلی کاکړ وایي چې په خوا فکر کې دا کسان ممکن د عرب او منځنۍ اسیا له هیوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو اوس معلومه شوي چې دوی د اسلامي امارت په ګټه کار کوي. په همدې حال کې د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی په خا کې افغان د چوپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې دا اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن مشخص ادرس نه لري او تر ډیره دوی دا ستونزه جدي نیولې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر لسو زرو پورې بهرني جنگیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیتي له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له دوه کلونو راهیسې پاکستانی، ازبکستانی، چچنی او عرب جنگیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې دوه کاله کې چې عرب جنگیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان عملیاتو مطابق چې عملیاتو صوبې د کډوسي افغانستان د غریزي طالبانو سره دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د هرې تورېستي ډلې په وړاندې یو شان عملیات کوي او ډیر وخت افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې بهرني وګړي نیولي یا وژلې دي. د دې وزارت د ویان مرستيال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي دی وی ډلې په ملاتړ نه جنګيږي. بهرني وګړي په بیلابیلو تروریستي ډلو کې شته، د حقانی په شبکه کې هم، د طالبانو په ډله کې هم او د داعش په لیکو کې. په دوی چې هر چیرې فضا او فرصت تنګیږي او یا یې ترمنځ اختلافات راځي یوې بلې برخې ته ځي، دوی ټول د تروریزم ځالې دي. په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنګیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونه جنګیالي راغلي، کوم چې کولی شي جګړو ته نوی رنګ ورکړي.
دغه راز د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې هم ویل کېږي چې د داعش ملاتړي مخ په زیاتېدو دي او د تیر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړي او ګڼ شمېر حملې هم پلان کړي. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په می میاشت کې په کراچۍ کې په یوې خونړۍ حملې سره تثبیت کړ. په پاکستان کې د داعش ملاتړ یو شمېر ناڅرګنده ده او چارواکو په دې وروستیو کې تایید کړی چې داعش په دغه هیواد کې حضور لري. ویل کېږي چې په دې هیواد کې داعش د القاعده او طالبانو له سیالۍ سره مخامخ دي. نور جزئیات یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
په پاکستان کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې لپاره استخداموونکو پاکستانی خبريال حسن عبدالله تویلي وروره تکولای سي ځان د امت لپاره ډیر ګټور ثابت کړي. عبد الله جواب ورکړ چې شجوان لري او نه غواړي له جهادیانو سره یو ځای شي. استخداموونکي ورته ویلي د دین اړې خوندونه لندمحاله دي، ته باید د آخرت لپاره کار وکړي. داعش عبد الله په دې خاطر په فکر کې نه ونیولې چې سخت ترېځي دي، بلکې ځکه یې غوښتل دی ورسره یو ځای شي چې د خبريال په توګه د دې ډلې د پروپاګند لپاره ګټه ورکړي. داعش عبد الله اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته په دې اړه خبرې کړې دي. د داعش لغړی سره د دم خمخ کېدل د دې بیلګه ده چې دغه ډله څه ډول غواړي په پاکستان کې ځانته ځای پیدا کړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخې دغه ډله غواړي د خپل نفوذ زیاتولو لپاره د پوهنتون استادان، محصلین، ډاکټران، خبريالان او سوداګران وکاروي او همدارس چې کاروي چې ورته مالی مرستې راټولې کړي. دا ډله همدارس د پاکستان د نورو سختريزو ډلو سره په سیالي کې ده، په ځنګړي توګه له طالبانو او القاعده سره. د پاکستان په تر ټولو لوی شار کراچي کې د داعش ملاتړي زیات حضور لري او د تیر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړې او ګڼ شمېر حملې کړې دي. شل میلیونه نفوس لرونکي دغه شار چې د عرب سمندر پر غاړه پروت دی تل د خپل فعالیتونو لپاره د سختريزو د خوشي شار اوسېدلی. د شار بډای ولسوالۍ د مالی مرستو ټولولو لپاره کارول کیږي او بیوزل ولسوالۍ د پټېدو او نورو سختريزو د استخدام لپاره کارول کیږي. همدارس دغه شار د هیواد له نورو سیمو سره هم سختريزي وصل کوي. د کراچي د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي راجا عمر خطاب خبرداري ورکړي چې داعش په پاکستان کې ډیر پرمختګ کولای سي او یوازې له دې خاطر نه چې ګڼ شمیر سنی سختريزي ورسره، بلکې ځکه هم چې په دوی کې د شیا مذهب پر وړاندې د تشدد او نفرت احساسات شته. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په می میاشت کې په کراچۍ کې په یو خنړی حمله سره اعلان کړ. په دې حمله کې سختريزي یو بس ته وختل چې پکښ شي مذهبي سپارو. هغه ته امر وکړ چې سرونه ټیټ کړي او بیا یې په ډزو وشتل او 15 کسان یې ووژل. سختريزو تر شا یو کاغذ پریښود چې پکښ لیکلي وو خبرداري درکو چې موږ د شریعت ته پلي کولو لپاره میدان ته راننوتلی یو. له هغه راهیسه دغه ډلې 15 پولیس په هدفي حملو کې وژلې. پر دوو شونځو یې بریدونه او د بشري حقوقو مدافع سبین محمود یې وژلې. په پاکستان کې د داعش د ملاتړ شمیره نه څرګنده ده او چارواکو په دې ورستوي کې تایید کړي چې داعش په دغه هیواد کې حضور لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس تر راپور لمخې د داعش سخت دریځ هڅه کوي چې شذي استخدام کړي او خپل فعالیتونو ته د هغوی لارې ادامه ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس تر راپور لمخې وی اکادمي د کراچۍ په بلوچ کالونی سیمه کې شذي استخدام کړي او هغوی ته په سنفونو کې د داعش ویډیوګانې ورښکاره کړي وي. د دغه اکادمي شل کسه شذینه محصلین ورسته په کراچۍ کې له بډای شذو سره په تماس کې سوي او له هغوی څخه د داعش لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې وه. یو شمېر شذي ونیول سوي چې پکښې د داعش د یو مخکښ فعال میرمن هم شامله وه او ورسته له پلټونو بیرته خوشې سوي. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې وایي چې د داعش وسلوال اوس ناپو د غرونو خلک نه دي، بلکې لوستي پاکستانیان دي چې له شو کورنۍ سره تړاو لري او کولای سي د انټرنیټ په نړۍ کې په ښه توګه فعالیت وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت امین له هلمند څخه لیکي چې وسلوالو طالبانو افغانانو ته لکړونو او مصیبتونو پرده نور څه نه دي ورکړي، دوی باید په دې فکر وکړي. اسلامیار هم له هلمند لیکي چې په هلمند کې ناملي ورستر بلې زور اخلي او یو شمېر ولسوالۍ خو طالبانو نیولې دي. دغه راز له نورستان ولایت قاری محمد مدني لیکي چې طالبانو نه هیله کوم چې افغانانو د افغانانو هیلو ته مثبت ځواب ورکول غواړي، نو واقعي سولې ته د غاړه کیږدي تر څو اوردی ورور وژنې بهیر پای ته ورسیږي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي ول، تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. خو یوه هیله کوو چې که پیغامونه مو لنډ وي واضح وي نو لوستل هم موږ ته اسانه وي. له تاسو به هم مننه. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه نور هم سخت شول، او د ناتو یو لوړ پوړي قومندان ویلي چې روسیه او سوریه د کډوالو له کړکېچ څخه د لویدیځ پر ضد یوې وسیلې په توګه کار اخلي. اجمل تورمن بیا هم سدو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شول. افغان ځواکونو د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال و مشکوک تروریستان وژلې دي. د افغانستان د باختري زمانې د لرغونو آثار یوه برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د روسیې تاس دولتي خبری آژانس وایي چې مسکو په شمالي قطب کې د هوایی مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. اردن وایي د سوریې له پولیس سره نږدې د داعش د برید مخانی ولیده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. او عراق له وی اروپאי کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصل د اوبو د بند رغونې او څارن لپاره تړون لاسلیک کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې بیا هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په د ژوند په شیبو کې په دی اونیزه خبرونه کې مو د قوالی موسیقي ځانګړتیا او تاریخ ته کتنه کړې ده. د غرض اساسي او بشري حقوقو بل اونیز پروګرام هم مهیروي خصوص دوه نړیوال موضوعات را اخلو. د ناتو یو لوړ پوړي قومندان ویلي چې روسیا او سوریه د کډوالو له کړکېچ څخه د لویدیځ پر ضد یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال فیلیپ بریډلوف ویلي چې له جګړه ځپلې سوریه څخه د سلګونو زره کډوالو شمیر په اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړې ده او موسکو له دې ګټه پورته کوي. موسکو بیا دا تورونه ردوي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د ناتو یو لوړ پوړی کمانډان وایي روسیا او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم دواړه په قصدي ډول د کډوالۍ له بحران څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار اخلي چې وکولای شي اروپאי بنسټونه ګډوډ او د لویدیځ اعظم مات کړي. د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال فیلیپ بریډلوف چې د اتوشتو هیوادونو د پوځي ائتلاف مشري کوي دغه څرګندونې پروند امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د ویلي چې له جګړه ځپلې سوریې څخه اروپا ته د لسګو نظر کډوالو ورتک له بالکان نیولې تر سکندنوي هیوادونو پورې په اروپا کې کډوډۍ رامنځته کړې دي. جنرال بریډلوف ویلي چې مسکو او دمشق په قصدي ډول د سوریې د وګړو بې ځای کېدو ته لمن وهي. د وی روسیا او د سوریه رژیم د همدې هدف لپاره تر ډیره په امنیتي سیمو کې له هوایی بریدونو او لویو بمونو څخه کار اخلي. دی وایي دغه اقدام پر اروپאי هیوادونو د پام وړ فشار راوړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمتری روګوزین بیا نن پر خپل فیسبوک پاڼه د جنرال بریډلوف د تورونه رد کړل او لیکلی دی چې د افغانانو پر ودونو د بمباریو متخصصین موږ په غیر دقیقو بمباریو تورنوي. بریډلوف دا هم ویلي چې د دغو کډوالو په منځ کې داسې جنایتکاران او تروریستان هم تیرېدلی سي چې کېدای سي ځینې په سوریه کې روزل شوي اروپایان وي او شایي په لویدیځ کې د بریډونو نیت ولري. امریکایي جنرال د اسلامي دولت ډلې ته په اشاره وایي چې دا ډله د کډوالو په منځ کې د یوې سرطاني غودې په توګه خپریږي او د دې لارې څخه په ګټه اخیستو سره اروپایي هیوادونه ګواښي. د تورستانو لخوا پر خطرونو سربیره بریدلوف خبرداری ورکوي چې د ډېر شمېر کډوالو په برخه کې مخالفتونه کېدای سي په اروپا کې د ملتپالو ترمنځ هم شخړې راپورته کړي. بریدلوف د پینتاګون پر لوړ پوړو چارواکو په بیا بیا ټینګار وکړ چې په خپله د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې د روسیې لخوا زیاتېدونکی ګواښ وارزوي. امریکایي جنرال د روسیې د غو هڅو یادونه هم کړې چې پر خپلو ګاونډیو هیوادونو د نفوذ لرلو لپاره کوي او د همدې هدف لپاره له پوځي ځواکه کار اخلي. د اوکراین، ګرجستان او مالداویا هیوادونه د بیلګې په ډول یاد کړي او زیاتوي چې تېره اونۍ په کیف کې د امریکا سفیر د اوکراین په ختیځ کې چې حکومت له روسیې پلوه بیل ان ګورستونکو سره جنګیږي د 1450 بریدونو راپورونه ترلاسه کړی دي. بریدلوف په واشنگټن کې د هغې بودیجې د ډېرېدو د وړاندیز ملاتړ کوي چې په اروپا کې د روسیې له ګواښونو سره د مبارزې لپاره امریکایي ځواکونو ته ځانګړې سوې ده.
په شمالي کوریا کې ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه نور هم سخت شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او موقتي غړو له رایه چولو وروسته پریکړه وکړه چې شمالي کوریا باید ډیره وڅارل شي. په شمالي کوریا د لری واټن وشتون کو توغندو د آزموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوی او احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیر ورځ د رای د پیونګ یانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د آزموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رای اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنې مشر دی نتیجه اعلان کړه.
د ریزالت اف د ووټینګ از د فالوینګ.
د رای او نتیجه داسې ده د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رای. نو دا مسوده په خوس اکثریت د 2014 کال د 2200 اویا پریکلیک په نوم تصویب شو. په پریکلیک لا ټول هیوادو غشتل شوی دي چې هر هغه څه چې د هوا مځکی او بوللارې شمالي کوریا ته انتقالي شي یا لدغه هیواده بهر ته وړل کی شي باید و پلټل شي. همدارس پر شمالي کوریا د هر راس پکو او درنو وسلو پلورل منه شوی دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوی لګول شوی بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوه لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سملاره غوړه کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو به بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مجنۍ صفه 12 شپږنوي او په لې شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننی پروګرام کې د شرزو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشمان د څنګه مرستياله عفيفه معروف ده. شرغلست
مننه زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هلي انګرن اور دین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څول سوي.
بلې ډیر خوشحال دي. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اتسلويشتمه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دي. یعنی داس پکې نه دی ویل سوي چې د شوزو حق دي یا د نارینه و حق دي. دا د دې معلومه چې شې هم حق لري چې کار وکي او نارینه هم حق لري چې کار وکي او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکي د قانون پر اساس باندې یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه دغه امتیازات نه او د اجوره نه یعنی د معاش نه په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دنې تر سره کوي لکه مسون سره مخ دي
هم بلې ډېر خپنه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دند تر سره کوي د کورنه چوزي د کوڅې نه نیولې تر د کارپ د موهیت پورې بازي چاله شونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعبیز ورسره کوي په دفتر کې او خزې ته حکومره اوانده یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپل چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه خو مدیریت کولای شي او ښځې نشي کولای. په داس حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولای شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي ښه کور اداره کوي شه اقتصاد ته توجه کوي همدارنګ په ټولنه کې هم کولای شي چې مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونه ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل چراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري او همدارنګه په سفرونو کې ډیر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته چې کوم شزه سوچ دفتر ته رسیدي په لار په کوڅه په بازار کې زورول کیږي بي ځای خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه شزه چې کار کوي او لاسترول لري او ګټه لري په میاش کې لکه نارینه غو نیمه شخلي هغه د شخصیت خواندان وی چې دغه بې مفهوم خبره او زورونه هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري او هغه مستقیم د خپل کور نه چوزي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډیر مننه معروف صاحب. کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه تاسو په ان خپل د خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې دغه خندونه د شوزو د پرمختګ مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقاصد ته چې وشه یو تعلیم به تحصیل شزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د زیاتی بس دی نور موایه یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی یا ته باید واده وکړي بیا د واده وخت د تمامیږي څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې به محرم او لارسي دوی تنا وخت پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولای او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسولیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی شزه هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لارسي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نور شزه په ټوله ورځ کې تر سره کوي خو هغه شزه چې کار کوي دوی په 2 ساعت 3 ساعت کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه نو کې هتا د شپې جامې منځي د شپې او تو کاری کوي د شپې دیک په خوي چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفه ته لرسي چې دا ټول کلات لاس پلاس کوي او د شوز پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خندګرزي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ویل شوی دی؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل شوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوې ده، په هغه پنځمه ماده کې 22 موارد دي چې هغه ته تاوتریخوالي ویل شوی دي، او دا هغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي، وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت لپاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي، او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالي په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوی.
ډېره مننه میرمن معروف. د ورستۍ پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټول ښځې سهار چې د خوب پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوب پورته کېږي زی خپل دفتر ته، خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټوی ته هلته کار کوي، یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس او وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې تر بازار کې کته سلیدلې وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی پخنامه خلک پیژني، په ټولنه کې پخنوم یادیږي، خلک ځنې هغه نه دي، متنفر نه دي. خو بعضی وخت په کورنۍ کې د بعضی عادتونه لمخه چې مثلا نور ښځې چې هغه نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغه ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کیږي. نارینه ته یا د دوی مېرمن ته ویل کیږي چې ښځه د مپریده کار ته دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي دی ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او هر چا دپاره میسر نه دی، او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بد سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید په کورنۍ کې ډېر ښه وزه ولري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راځي کېږي هغه کارونه هم وکړي. سوچ د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور مو ده. قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
سیارو او ستارونا یو داغرا لپزړ کې د سپوږ مې د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفي ادب او موسیقي د خوږ سنف قوالی نومي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې پاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړئ.
د سویل کې چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک سیم ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینې التجا او خلوص سره یوځای کیږي چې اوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلې کیفیت روخانه لور توري. د دې موسیقي د اغیز یو لامل ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپل عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجود امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سیند بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سینف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تانوهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیند ته او لایټ غزل سیدا ډول غزل سیدی د کلاسیک غزل سره لیگ ور پارک لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي. په لایټ غزل کې دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واورئ، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهیږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه خوشیری پختو چې ډیره مشهوره شوه د هغې سندرې شعر داسې و ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم
قوالی سندری د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو روایت یغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اوریدلو سره سکون ور برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں. میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځکار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندری دي او قوالی سندری زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دری ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته په کار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي چې په هغه کې د یو هنرمند ټول نخې او د نرمن کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې د کول شي قوالی وایي. په ځانګړې توګه په دې ورستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې وایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغه سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپاره سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دسره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پوري په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چي کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پوري خو په افغاني ټولنې کې قوالا نه دي تشویق شوی. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن کی پیژوره
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com